درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو آزادي رادیو او ریز اسمت څاروانیم. دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه خبری کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیوا ګومو فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن ناوخته غونډه کوي چې لستونځي سره د چلن په اړه خبري او مشورې وکړي. HCT د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغانانو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سره جرمنی او نور لویدیز هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارس پوتسل د جرمنی له آر این ډی رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له آسانه پوهېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړې چې باید دا هیره نه کړل شي چې لویدیز هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیزو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژوره اندیشته ښکاره کړه. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستای بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاستودي مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. محصلانو د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه وایي سره له دې چې د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي فکر نه کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نشي. روسیه د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرمال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسې زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اغېزې ولري. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدای شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د جنو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبانو سره طالبان سره ویشلې دي؟
د کابینې اکثر اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پونتونونه وویل شي.
هند ته کډوال شوي افغانان وایي هلته هم آسوده نه دي.
کور کړی هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کنه بل نه والم.
ځینې خلک لا هم خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جادو ته پناه وړي.
د بارا راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجه او پنځه دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې به د ښځو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو دا پریکړه نهیلوونکې بللې ده. له بلې خوا د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولکاو. د دې موضوع نور جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېری هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخ سمون او بې له ځنډ او په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللی او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللې. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنېږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت په نوم جوړې شوې غونډې ته وویل
د دې 15 میلیونو افغانانو مسؤلیت نن ورځ موږ د مسؤلینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنځونو خونځي او پهنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او ورستربلي د خپل محدودیتونو کړای لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر پر ښځو بندیزونه ډیر کړی دي. شغلې مومند وای طالبانو 30 میلیونه افغانان يرغمل او لخپلو حقونو به برخي کړی دي. نو وړې له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومند سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری کچه تر پخوا زیاته شوه شزی په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دي.
دا تصمیم چې طالبان نیول لري چې اوسې خزه د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخیستلو دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې د لیسو جنکیانی بند کړل، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې د پوهنتونونو ته دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي چې غربي پر رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، نو فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب دې د دغو طالبانو اعمالو ته نه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دې ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولري چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شر څخه د خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خلکو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې داغې نه پخوا او په نور دنیا کې هم دا شی رایج دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شی رایج دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په حیث باندې استفاده کوي چې دوی داسې فکر کوي چې که دوی د ښځو کار او د هغوی زده کړه بنده کړي نو غرب به دوی ته غاړه کېږدي او دوی به په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت ونه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستې چې کېږي دغه پر قطه کړي، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه که دا خارجي د امرستي نوي د 40 میلیون ډالر چې دوی توردي کدا نه هر افته دوی چې د اماغه پاول دوه درې میاشتې د سقوط کولو چې امید چې د دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزي په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی اوس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم زده کړو لاره درېدلې او هم هغه لاره چې دوی خپل بیګاته یو مړې ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او ښځې که داسې په آرامه باندې کښېني او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کړي، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کړي. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کړي، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ ده، په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوې دي هغوی کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ورنکړي. او د کار خو نو دا سړی څه نه شي ویلی چې دوی به بېچارهګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه نه شي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لر نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لرې شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی مغاهر مومند.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لز دکړو د نجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو ویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی. سیاسي شنن کې وای د نجونو د دکړو په مسأله کې طالب مشران په دوه ډلو ویشل شوی چې د دوه ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېری دودي. د طالبانو حکومت د لوړو دکړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بل خبرتیا پوری نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د ښځو په وړتیاو سخت گزار بللی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د طالبانو دا کار ناهیلی کوونکی بللی او ویلی دی په داسې حال کې چې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوترش له قوله پکې لیکل شوي چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې لځپل شوي او په ځانګړې توګه لنجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان له 28 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندي نبیله مصرالی د طالبانو دا پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغېزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤل جورج لارد د آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فایق د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي، په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغېز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی وي غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي، یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلي دي چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیرته لومړی موضوع ته ورګرځو، یعنی د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز موضوع ته. له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه ګډه غونډه کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د نامو حکومتي مؤسسو غړیو ویلي چې په دې غونډه کې به په دې خبري وشي چې آیا د طالبانو له دې پریکړې وروسته د مرستې رسولو چارې وځنډول شي او کنه. په افغانستان کې د بشري مرستو په ځنډولو داسې مهال بحث کیږي چې همدا اوس 40 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات امید ظهیر مل درکوي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغه هیوادونو غوسه هم راپارولې چې افغانانو سره بشري مرستې کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون یو مکتوب کې په غیر دولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر د ویان تپیوا ګومو له قوله لیکي د هیوادونو آنند طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل منځي غونډه کوي. د فرانسې خبری اژانس ته له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استاذ ویلي دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پریکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې له 40 میلیونو زیات افغانان همدا اوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که لاسنیوی ونه شي ممکن ومري. اوسمهال د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو کوونکو هیوادونو لسګونه د غیر دولتي مؤسسو استازي شته چې په ټول هیواد کې د بشري مرستو ویش همغږی کوي. همدا ډول د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه مؤسسې کار کوي او ډیری کارکوونکي ښځې دي. هغه چې ویره شته د دوی په کاربندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. هغه څه چې د افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند یې خورا منفي اغېز کړی. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د طالبانو به د دې پریکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا پرون یو مکتوب خپور شو چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراعاتول بللي وو. خود غیر دولتي مؤسسو افغان جون او خزینه کارکونکو د ازادي رادیو په ګډون رسنیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وای نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته منتظر دي چې هغه ورځ راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پرېکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بېرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرایه خانه او مکتب،
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرایه او مکتب، دا ټول شخصي نه دي. نه د هند دولت مرسته کړې او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډېر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مو خاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی، زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وو. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. ساب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه رشپک چلوم. روپیه درمسال د خوانه نو ته میلاو شوې ده. د ورځې 50-60 روپۍ کور ته راوړم. اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه. صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی. لږ ډېر مشکل لرم. لکه کله یو نه قرض والم، کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
په اورزغان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کډو او تعویز لیکونکو مرسته غواړي. ویل کېږي چې دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وای دغه تاویزګر مولادګي سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک پنوم سی خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپله ولیدې چې زما ډېر ملګري وو داسې تاویز یې وروکې یا هغه یو زنانه وه یا زه وه چې ښه کورنۍ ښځه وه یم څو وارې راغی بېخي ډېرې پیسې ځینې وخت خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشره خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم ولکه به شی څه وي بیا زوی ورته دغه درېدلې وزه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شپېولا بیا د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دوی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تاسو څنګه سره ومنل نو دا خو هیڅ امکان نه لري. د بار راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل بار ما دا تایید کړل د جبرزي سره بار دا خوښه ده د خسر سره لاس واخته مش کوره را خراب.
دنیا جمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام لاړ خلوی ګناه او د اسلام سره پټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت په خوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي د کوډګران دي دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم د سپورت په لور، د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لوري د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ دوی لوب لړۍ وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د کوربه بنگلاديش او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله شورا لوري د ټیسټ سیالیو د تلولې په موخه د دوو لوبو لوبلړۍ هن وګټله. د غلوبه د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې و چې لومړی توپوهنه بنگلاديش کړې وه او 228 منډې وکړې. هندې په جواب کې 314 منډې جوړې کړې. بنگلاديش په خپل دویم نوبت کې 231 منډې وکړې او په دې سره یې هند ته د 145 منډو هدف کېښود. که څه هم د هند پیاوړو توپوهونکو ته ورکړل شوی هدف ډیر کم و، خو د بنگلاديشي لوبغاړو هیلې هغه وخت را ژوندۍ شوې چې د لوبې د څلورمې ورځې تر پایه په 40 منډو د هند څلور لوبغاړي وسوځېدل. هند د لوبې په وروستۍ ورځ د 2 لوبغاړو په لاسه ورکولو سره لوبه وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هیڅ لوبغاړی د سلیزي په جوړولو ونه توانید، خو ریشب پانډ او پوجارا د هند لپاره، مومن الحق، ذاکر حسن او لیټن داس بیا د بنگلاديش لپاره نیمه سلیزي ووهلې. مهدی حسن یوازینی توپ اچوونکی و چې په دې لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې. رویچندرن اشوین د دې لوبې غوره لوبغاړی و. هغه په دوو پاڼیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په سخت شیبو کې د هدف پوره کولو پر مهال 240 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. چتیشور پوجارا بیا په دې لوبلړۍ کې 222 منډې کړې وې او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. هند د دې دوه لوبو تر ګټلو وروسته په درجه بندۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ چې د نمرو فیصدي 85 ته لوړه شوه. د درجه بندۍ لومړی مقام بیا لاسټرالیا سره دی، دوی 86% نمرې لري. سویلي افریقا او سریلانکا په ترتیب سره په دریم او څلورم مقام کې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي پړاو اتله لوبډله نیوزیلند بیا په اتم مقام کې ځای لري او دا ځل پایلوبې ته له رسیدو پاتې دي. دغه راز بنگلاديش، انګلستان او ویسټ انډیز هم له مخکې تک پاتې دي. د پاکستاني لوبډلې د مخکې تک چانس هم کم دی. په پام کې ده چې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ پایلوبه د 2023 زیږدیز کال په جون کې د انګلستان په اول کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې ده چې د ټیسټ اتلولۍ په دې لیګ کې نه هیوادونه برخه وال دي چې د ټیسټ درجې لرون کې درې هیوادونه افغانستان، ایرلند او زیمبابوې دا دویم پړاو دی چې د دې لوبو حق نه دی ترلاسه کړی.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اوس هم لنډ خبرونه واورې. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې خبرې کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عام اړیکو مسؤل فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن نا وخت غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلن پاړه خبري او مشوره وکړي. اچ سی ټی د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو څخه جوړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سره سره جرمني او نور لویدیسي وادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژورش اندیشنه ښکاره کړې. ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګړندی کړي، د مرستو رسولو بهیر ګډوډ کړي. د بشری نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې حساب بللی ده. او ترکیه وایي سره له دې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي، فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی د ورکو شو عزیزانو، ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د سوکالی او بشپړ روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشان چمتو کړې او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې و چې د ازادي رادیو خبرونه اوس فعلاً د اف ام په چپو کې نه اوریدل کیږي، خو تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په لنډو چپو 19، 21 او 25 مترو او په منځنیو چپو 2020، 2140، 1800 او 5640 کلو هرتز باندې واوري. او همدارس که چیری انټرنیټ ولري نو تاسو کولای سي زموږ رادیو د انټرنیټ د لارې هم واوري. زموږ د انټرنیټ ادرس دی azadiweb@rfi.org. درنو دوستان، موږ ته څرګنده ده چې که تاسو غیر له اف ام څخه د نور لارو د ازادي رادیو د اوریدلو امکان ونه لري، نو تاسو د خپل ورکوسو عزیزانو یا پیدا شوی دوستانو پیغامونه نسی اوریدلای، خو نور هغه اوریدونکو چې دغه امکان لري کوغو تاسو پیغامونه اوري. او کچیره تاسو د عزیزانو او خپلوانو په حق له معلومات ولري، تاسو ته احوال درکولای شي. نو ځکه تاسو خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لاري او یا هم د واتس اپ لاري راولېږي، موږ درته خبرو او اوریدونکو هوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې ونه کې د پیدا شو عزیزانو په حق له موږ ته کوم پیغام نور رسیدلی، نو ځکه به دغه خبرونه سم د لاسه د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي.
سلام علیکم، نوم غلام ولی د دایرات ولایت دربسنګ ولسوالی ستا سره په تماس کې مړو بچی کاکا د محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوې دي که هر چاته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 واتیا 390 310، بل نمبر د 0 2 واتیا 8 5 5 7 1 واتیا. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم، زه د ازادي رډو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وایم. زما یو اخري دي چې د ایران خوا ته تللی دي، دا دوه کاله کېږي چې درکه نشته. اصلي نوم یې محمد اسلام دی، په بچا خان مشهور دی، د جګ سړی دی. هر چاته د هر ورور ته د بچا خان په باره کې علم یې پر دغه ټلیفون نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. 0 3 8 9 5 2 9. زه سید محمد نورزی پښتونابات څخه ګایم. وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته. زه نور الله هجرانی مله کابل څخه. زمونږ یو ورک دوست چې ما بار بار په سیلانونه تېر کړي، نواب د ورور نوم یې ملا خیل، د 15 شپږ دېرشو کلو دی. دا 15 کاله کېږي چې دی د کور څخه نه درکه دی، او که هر چا ته د دغه په باره کې معلومات یې پیدا کړی، مقصد کورنۍ سخته پسې خواشینی ده چې دا چېرته دی. نو مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. داسې مینهقده انسان دی، نه ډېر ټیټ دی نه ډېر لوړ دی، ونه کې داسې 175 دغه سانتي متره کې دغونه ونه ده. یعنی نو کار چا په دې اړه معلومات مونږ ته دې په دغو شمارو زنګ ووایي. لومړی شماره اتصالات ورته وایم چې 0 8 5 9 4 0 یعنی 0 8 1 1 5 5 4 9. بل امتحان شماره دا غم ورته وایم چې 0 9 5 9 5 5 6 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5. باقی تاسو ته پروګرام د خدای په امان د پیغام نشرېدو په هیله.
سلامونه نیکی روشن صاحب، تاسو څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. اله دې شبا جان فریادی ام له هلمند د پیغام په زمان خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدلادی اکا زیدی کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. نو د خپل کور نه دلا کا سوي دي چې هر چا ته پاند معلومات وي. مې د خپل ځاغه ما دې په دغه دې په نشو یاره اړي کوي چې په پښ مې دی وایم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته فلور نه هو خپل شمې راوړم چې پروا چې پر دې څنګه دوا ور درې څنګه دوا شمې دې بل بیا چې کاروم چې پروا چې پراته څنګه دوا وراته بیا څلور نه و او بل شمې رم وایم چې پروا چې پر څنګه دوا ور درې 2 0 5 2. نو هر چا ته په اړه معلومات وي یعنې چې ته سل پاتې وي نو ما سره دې په دغه شمېرو ادې ته ونیسي. شمېرې د بیا چې کاره وم چې پر اوسه وه 8 8 8 8 3 ونیوي چې پر اوسه 5 2 0 6 2 5. خو چې مې د لاسه کې ستا ته پیدا کړي سبا ښه ژوند بیا د خوی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. د بشیر یم د کابل څخه. دغلته موږ نوی ماشوم نظره کشه وای د احمد ولی په نامه د 6 کلو به لږه صحابي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. هر ورځ ته معلوماتې نو ما ترې په دغه شمېره زنګ وهي 0 8 1 2 5 7 2 9 یعنې 0 5 1 0 5 2 8 9 2.
سلامونه کیلي د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دا یو حکم د جلال آباد ښار څخه له نس زما یو ورور دی د لکه نه څخه نه درکشه دی او یو ګوند او غوونو کوند کچا دې په اړه معلومات دي. انساني همدردی لمخ دي له پدې شو ټلیفون غیرو لمخ سره اړ کیو نیسی. سو په روایا سالور دی 6 5 9 5 بل شمیرا سو په رتا یا سالور دی 7 2 1 دریم شمیرا سو په روایا درینا ایسوارلس سالور سو دریش کېته مننه والسلام.
سمنانی کی جنہیں استرامات بریتوان لدی صدای مار جرا لگا تھا تو میں دوست جس نام ہے ایکسپریس ہر کا تو پڑھ معلومات کی دوست نے اس نے ہمارے لیے مہر معلومات کا سلام مش پیرو ڑی کو نہیں سے ہمارے اپ غان دیش میرا تیرا ویا نہ ہپن دوست نہ ہا تو سر شپا گیا کیا ہے جس لیے کہ تکرار ہوں سے وہ سے پھر دا نہ اتو نہ یو اتو شپا داس میرا فکر اتاویا اوہنوی لس ستدیش یعنی سپر تو نہا و یو سپر یو ری اتو.
سلامونا روشن سیبتا تا تا ترسنگ
تخنیکی همکار ته څوک چوری ازادي راډیو ټول ته خاص سلام دا وخت ته خیر زه ولید خان تنها د ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه نړۍ کې نیولې چې دوه ورځې مخکې زما د طرف زوی کامران د پلار نوم یې یوسف خان ناګرکه شوی دی که چا سره په دې اړه معلومات وي نو موږ سره دې په دې غبرګو شمارې اړیکه ونیسي شمارې وایم صفر اتاویا څلور سوه پنځلس دوه شپېته یو څلوېښت یعنی صفر و اته څلور یو پنځه دوا څلور یو روشن شماره وایم صفر نهاویا نهاویا اویا پنځه سوه شپږ اویا بیا تکراروم صفر و نه و نه و صفر پنځه شپږ و شپږ ډېره مننه روشن صاحب له تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړ زما دا پیغام بار بار نشر.
السلام علیکم عبدالحنان مولین مدا کندهار ولایت څخه زما یو دوست ورکړی د ذبیح الله په نوم چې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات وي نو ما ته دې په همدغه شمېره کې د خوندي سیم د زنګ ووي شمېره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر پره اووه سوه شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمېره د روشن ده صفر اووه نه نه درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه نه نوي شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا او یا هم بل شمېره د ایم ټي این ده صفر اووه 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 درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش پر پنځوس اووه اویا د خدای په امان.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میناوالو ته محمدی جانان د کابل د کلاکانو څخه دغلته موږ نه یو ماشوم نظر کشوه د صدرولی په نامه د شپږ کلو به لږه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه او سپین کالی پرتان دی که هر ورته معلومات نه ماتره په دغه شمېره زنګ وهي د اتصالات شمېره ده ستر و سو شپږ اتیا دوه سوه څلور پنځوس اووه سوه څلور شپېته یعنې صفر اووه اته شپږ دوه پنځه څلور اووه شپږ څلور او بله د انټین شمېره ده صفر اووه اویا لس دوه پنځوس اته سوه دوه نوي یعنې صفر اووه اووه یو صفر پنځه دوه اته نه دوه او بله هم د واټساپ شمېره ده که غواړي چې په واتس اپ انزوران را ولېږي نو موږ ته دې په واتس اپ په دغه شمېره باندې هغه د واتس اپ شمېره ده صفر اووه اویا یو دېرش شپږ اتیا نهه سوه اووه ویشت یعنې صفر اووه اووه درې یو اته شپږ نهه دوه اووه د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کوم زنه کی بلا کلمیا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ نه خبره کوم زما یو همسایه چې دی د حمد الله کا زی دی او د زوی نوم یې زبی الله دی خامخا کیږي دا و میاشتې کیږي چې ورک دی نه د مرګ معلومات څه نه د ژوند معلومات څه که هر چا لیدلی وي یا په حق له معلومات لري مو سره دې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي صفر اووه صفر دوه پنځه ویشت نوي نه اتیا او بل شمېره صفر اووه صفر اته شپږ سوه دوه پنځوس دوه سوه څلور شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر دوه بیا دوه پنځه نه صفر اته نه وسلام ازادي راډیو تختای پما.
السلام علیکم روشن صاحب تا ته او تا تخنیکی همکاران ته زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کېنم. زموږ یو ګران دوست دی چې غفور یې نوم دی د حاجي عبدالحق کاکا ورور دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرهاد کلي څخه دا دوه کاله کېږي نادره کوي ده د پنځه مریضي درلوده یو ناس یو پښې د کار نه کوي نو اکثره وخت به دی تلی و هرات ته هلته به یې دوا کوله نو هیله لرم هر مسلمان ورور درک ولري نو د اسلامي همدردی مخ دی، خصوصا هغه ډاکټران چې په هرات کې عصبي ډاکټران دي. نو په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. اول د سیند شمېره درته وایم: 0 9 3 4 2. د دې سیند شمېره بیا درته وایم: 0 0 0 9 1 0 3 3. دوهم د اتصالات شمېره درته وایم: 0 3 1 3 2 0 2 0. بیا هم د اتصالات شمېره: 0 3 1 3 2 0. نو د آزادۍ راډیو څخه مننه کوو. باید زموږ آواز بار بار نشر کړي، او هر مسلمان چې دا زموږ آواز واوري، که چیرې که مړي یا که ژوندی دی، درک ولري اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره تماسونه نیسي. خو دی چې موږ کوچنک سړی و، په تنه ډېر غټ نه و، شاوخوا د 40 کالو په اندازه به عمر بلوغ انشاءالله. دا تړله، نو که هر مسلمان درک ولري، باید د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، او د خپل مطابق جایزه هم ورکوو انشاءالله.
بلی، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشحاله به یاست. طاهر روشن صاحب، تاسو سلامونه کوم. ستاسو ټولو همکارانو سلامونه کوم. محمد عیساک افغان یم له کندهار څخه. طاهر روشن صاحب، تا په تېرو پیغامو کې یادونه وکړه چې پیغام د سره څخه ثبت کړه. متاسفانه چې ما دغه دوست نوم نه و اخیستی، زموږ دوست چې ورک و، نو زما سره نوم یاد شوی و. نو دغه دوست نوم چې دی سمې ولا دی، د 9 کال دی، د کندهار څخه نه درکه شوی دی. نو دوست یې لمنه څخه جنګ ولی و. هغه دوست هم نوم نه دی اخیستی چې موږ دغه پلان کې دوست پیدا کړی دی. که چېرې هغه دوست ما غږ اوري، نو د سمې ولا په نامه دی، د 9 کال دی، که چېرې د ده سره یې، نو ما ته دې جنګ ووایې، یا دې خپل پیغام ثبت کړي، او ما ته دې دغه دوست ټولې نشانې راته ووایي. نو زه به دس دغه نشانې ورکوم چې سمې ولا په نامه دی، د 9 کال څخه دی، د کندهار څخه نه درکه شوی دی. نو دغه یو څه وخت کېږي، زه خپل شمېرې ورته ووایم. که چېرې دی زما غږ اوري، ما سره دې پر دغه شپنی شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بیسین شمېره ده: 0 8 0 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 0 8 10 9 5. اتصالات شمېره: 0 8 1 1 4 4 9 2. مننه ژوندۍ اوسې طاهر روشن صاحب، زموږ پیغامونه نشرې. نور مو وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. د الله
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د ورکشن عزیزانو د خپرونې ټولو مینهوالو ته سلامونه او مینه احترامات وړاندې کوم. خلیل اشنا یم، له کونړ ولایت مرکز اسد آباد انکس سره اړیکه ټینګ کړی یم. زما یو تن وراره چې صداقت نومېږي، د پلار نوم یې نوررحمان دی، د تره نوم یې عبدالمنان دی، د کونړ ولایت مرکز د کیرالې د کلي اوسیدونکی دی. دغه څلور میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، خو چاته د دغه په اړه معلومات یې نو لطفاً په دغه شمېره دې قانون سره اړیکه ونیسي. زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0 8 6 6 5 5 3 4. یو شمېره یو ځل بیا: 0 8 6 6 5 5 3 4. په دغه شمېره باندې واټساپ هم لرو، نو په دغه شمېره دې من سره اړیکه ونیسي.
سلامونه روشن محترم، تا ته تخنیکی همکار ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته دغه وخت مو په خیر. زه خیال زړګی در سره یو ځل پیغام پرېږدم. ننګرهار ولایت له کامې ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری چې د هغې وراره په نوم د خیدر ولد صبر، د نوي میاشتې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. د دغه هلک خپل نوم حیدر، د پلار نوم یې صبر، او د تره نوم یې ګلولي دی. د دغه ماشوم په اړه هر څوک معلومات لري، نو له موږ سره د لاندې ټلیفون شمېرو اړیکې ونیسي، چې اتصالات شماره ده: 0 3 0 5 3 3. یعنې 0 3 0 5 0 3 3 8. بله شمېره ده: 0 9 6 نسلویخ شل اتدر شانی صفر و بیاو شپاگ سلور نه دوا صفر دری ات واتساپ شماروائیم صفر دریو یا صفر پنزوس درید درش و اتیا دیر مانه نبس هیلا دست دقا پیغام بار بار نشر شی خدای فامن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو گلدال من دوانوات برشت و رسوالی اصلا سرپادی که اونو جانه یو دامه زی تقریبا دا چلور کال کیر دا منیر پا نامه دی نو ایس پاره امور معلومات نلرو هر صبح چه پاره معلومات داری پا دقا لمبر دی مرشت تلیپن وی که سپر و تصور و تصور یو دری تصور یو شمیره از بیا تکرار و مسی پر و ات تصور و تصور یو دری تصور یو دغه شمیره دغه شمیره یو چې مسل معلومات وکي نو ډیر جن خوشاله کیږي د کنجاک د سیمې د گریشت ولسوالۍ د هلمند ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خکسار د لاندې مله جلال آباد نه دلته په جلال آباد کې د مونږ له سیمې یعنی د سرکې له سیمې یو ماشوم بې درکه شوی دی. تقریبا درې ورځې کېږي سرې جامې په تن دي او دغه تور رقم سپلۍ په خپو دي او داسې د جامو کې تورې تورې نښې هم شوي لګې نه تورې او سرې جامې سره ګډې وړې دي. نو کار چا کتلی وي دور ته خپل د ټلیفون شماره وایم په دغه د ما سره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د 0975 یعنی 0905950 ازادي راډیو مننه یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کوچنی خپل کورنۍ تور کېږي. خدای په امان.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د 15 کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیم میاشتې کیږي چې ورک دی خپل د کور څخه نادر کسوي دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلی دی خپل د کور څخه نادر کسوي دی. که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات هي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي 0-3-1-2-5-2-1 شمیره یو ځل بیا 0-3-1-5-2-1-2-1. والسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسېدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0871-91-83-56 0-1-1-9-3-85.
عزتمنو اوریدونکو د همدې ورسی پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې او یا هم د واتس اپ د لارې راولېږي، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5
ترجمة نانسي قنقر.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶